واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وای په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغیزمنوي. د سازمان په یو خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په غیر رسمي او رسمي غونډو کې خبريالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. یو زلزلې چې شدت یې درختر په کچه 4.4 درجه و یک شنبه د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والکینو په نوم زلزله سنجاونې ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا زلزله یک شنبه سهار وختي په 4:19 وشوه او مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 2.5 کیلومتره کې تر مځکې څه کم 90 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سر و مال د احتمالي تاوانونو په تړاو تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق وایي چې له 3.5 میلیون افغان میندو او امیندوارو ښځو سره یې حیاتي مرستې کړي. د ملګرو ملتونو دې ادارې یک شنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د سږ کال د جنوري تر اکتوبر پورې د امریکا د مهاجرت کډوالو او نفوسو د دفتر په ملاتړ د مرستې له افغان ښځو سره کړي. دې صندوق د خپلو مرستو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. کاناډا ته طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته 19 افغانان ډیپورټ کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي. کاناډایي رسنۍ سی بی سی د اکتوبر په 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور ورکړي چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته ستول شوي دي. خو دا راپور تازه کاناډایي رسنۍ ورکړي. د ادارې وړاندې ویلي 19 ډیپورټ شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د غزې په بیت اللهیه کې طبي کارکونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر یوې څو پوړیزي ودانۍ د اسرایلو په برید کې لسګونه فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي، خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالت اداره وایي چې شاوخوا 70 تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرایل په دې تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دي. شی جین پینګ او بایدن چمبه د پیرو په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ د کلنۍ سرمشریزي په څنډه کې سره کتلي. دما کېدله چې جو بایدن به د چین له ولسمشر څخه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لاشه ورولو مخه ونیسي. شی جین پینګ پرته له دې چې د ډانلډ ټرمپ نوم واخلي اندېښنه څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې یو بل لوري ته بوزي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سونګ یول او د جاپان لومړي وزیر شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډانلډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپل درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیه له مخې یول او ایشیبا د پیرو په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزي په څنډه کې سره کتلې. دواړو مشرانو د روسیې او شمالي کوریا د پوځي همکارۍ په ځانګړي ډول په روسیې کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم سخت اندېښنه ښودلې. د لوبو لډګر وروسته خبر دا ده چې د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام ټاکل شوی چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو تر 19 کلنو کم عمر لرونکي لوبډلې دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لومړی مسابقه له پاکستان څخه د 100 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان به متحده عربی اماراتو ته په 100 وکټو ماته ورکړي. د افغانستان، متحده عربی اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید 2-2 ځلې له یو بل سره مخامخ شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په تیر یو کال کې څه باندې 2 میلیونه افغانان د ایران او پاکستان او افغانستان ته ستنې شوي. د کډوالو نړیوال سازمان د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د افغانانو د تک راتک د څارنې په یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان نه د افغانانو د وتلو په پرتلې د بیرته ستنېدلو کچا لوړه وه. د کډوالو نړیوال سازمان د بیرته ستنېدونکو کډوالو شمیر کې زیاتوالی په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د قانوني اسنادو نشتون او په زور ایستل اصلي علتونه بللې دي. پاموکي رپورټ ده.
ملګری ملتونه وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30مې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستنې شوې دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان او د هیواد د ګاونډیو ترمنځ د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانانو د وتلو پر پرتله د ستنېدلو کچه لوړه وه چې پر پوله د تګ راتګ 50% جوړوي.
سرحدي سیمه کې د وتونکو افغانانو په پرتله هیواد د ستنېدونکو کچه 1.5% لوړه وه. د ویټول پښتنې د مونډلو لمخې د ستنېدونکو افغانانو د ستنېدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې ناش په 3% کې ورپسې ناڅاپي ستنېدل دي چې 6% وو او په ایران کې د اوسېدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب بیا 9% جوړوي.
د کډوالو نړیوال سازمان د ایران او پاکستان سره د افغانستان په لسو سرحدي سیمو کې د افغانانو د تګ راتک بهیر سره لې او ویل دي چې له ایران څخه د ستنې شویو 9000 او 803 افغان کډوالو 15% په دغه هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لرل.
ایران تقریبا 5000 په شاوخوا کې افغانان تیرونه ډیپورت کړی دي چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیل ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ډیپورت کول چې په دې کې کورنۍ هم موجوده دي، دا جبري ډیپورت جریان لري هر ورځ او هر اونۍ.
د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان څخه د قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنېدلو په اړه په دې راپور کې ویلي چې په دغه موده کې د 9000 او 1529 کډوالو ستنېدل ثبت کړي. IOM ویلي هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه د عمده سرحدي لارو افغانستان ته ستنېږي په دغه هیواد کې د اوږدې مودې شاوخوا یو کال لپاره اوسېدلو نیت لري، خو هغه چې له نورو لارو خپل هیواد ته ستنېږي په افغانستان کې د لنډې مودې د اوسېدو پلان لري.
په اوس وخت کې هغه افغانان افغانستان د ستنېږي د لنډ مهال لپاره کوم چې یا اسنان لري یا د دوی ویزه پاسپورت کې میعاد ختم شوی وي یا د 2023 کال د حکومت د پرزیدو نو وروسته پاکستان ته د درم هیواد د مشتمل لپاره راغلی وي، هغه په یونیسیار یا په برنل کې کوم کې سونه چولی د ازالم سیکریټری ریسټلمنټ لپاره دا غوی دا کې سونه لا تر اوسه حل شوی نه دی. نو د موقت وخت لپاره د افغانستان ته ستنېږي او بیرته په نورو لارو باندې پاکستان ته د شپږ میاشتو د اوو میاشتو د یو کال د نن بیرته راوپسیږي.
IOM افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو د ستنېدلو په شمیر کې له دغه هیواد څخه د وتونکو افغانو شمیرو په پرتله د زیاتوالي دا راپور په داسې حال کې ورکړی دی چې په دې وروستۍ کې ایرانی او پاکستانی چارواکو په پرله پسې ډول له دغه هیواد څخه په ډله ییز ډول د قانوني اسنادو نه لرونکو کډوالو د ستنېدو خبرونه ورکړي دي. احسان لاریوب زای، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاري تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د پیرو په پلازمینا لیما کې د آسیا او آرام سمندر د اقتصادي همکاریو د غونډې په ترڅ کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره لیدنه کړې.
دا د جو بایدن د جمهوریت ریاست پر مهال د دواړو مشرانو ترمنځ ورستۍ لیدنه ده. اوس چې د نړۍ مشران د جنوري میاشت کې د منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ حکومت ته ځان چمتو کوي، دا د جمهور رئیس بایدن لپاره د مخخه سفر بلل کیږي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا غا خبریاله پیتسی ویډا کوزوارا په لیما کې د جمهور رئیس بایدن سره هم سفر ده. دا راپور چمتو کړی دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د آسیا و آرام سمندر د اقتصادي همکارۍ په سرمشيري ځکه د نړۍ د مشرانو سره ګوري. د بایدن د ولسمشري دوره په جنوري کې پای ته رسیدي. د خپل مخخه په مخه بایدن د چین د ولسمشر سره خپل ورستنۍ ناسته تر سره کړي. په نړۍ کې د خپل دریزونو له عمل امریکا او چین د یو بل سیالان دي. بایدن د چین له ولسمشر سره په خپل ناسته کې ویلي چې که څه هم چین او امریکا په ډیرو مواردو کې د نظر اختلاف لري، دوی به هم تر اوسه یو له بل سره مخلصو.
مونږ له بل سره رښتینی یو، فکر کوم دا حیاتي ده. دا خبره ترې دی بل په تړاو د ناسم قضاوتونو مخه نیسي او دا کار یقیني کوي چې دواړه هیوادونه شخړو ته مخ نه کړي.
چین او امریکا باید د ټول نړۍ ګټې په نظر کې ونیسي او لړزان د نړۍ ته زیاته مثبت انرژي او ثبات ورکړي.
په خوا بایدن د چین ولسمشر د دیکتاتور په نوم یاد کړو. ولسمشر شی به امریکا تورنه کړي چې په نړۍ کې د بی ثباتۍ تر ټولو لوی لامل ده. خودواړو مشرانو د ثبات پر ارزښت ټینګار کړي. د تیرو څلورو کلونو پر مهال دواړه لوري د پیچلي سیالۍ په مهارولو کې تر ډیره بریده بریالي شوې دي. دواړه ولسمشران په 2022 کال کې د خپلې لیدنې په تعقیب په 2023 کال کې د چین او امریکا د پوزیانو ترمنځ په تماسونو رامنځته کولو هوکړه وکړه. اوس چې امریکایانو د ولسمشرۍ لپاره ډانلډ ټرمپ ته رایه ورکړي، چین د یو نامعلوم حالت لپاره ځان چمتو کوي. د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې ټرمپ د چین سره سوداګریزه جګړه پیل کړه. سکل ټرمپ له چین څخه پر ټولو راواریدونکو اموالو تر 80% او د نړۍ له نورو برخو امریکا ته پر راواریدونکو اموالو لاسو څخه تر 40% د تعرفې لګولو ژمنه کړې. د آسیا و آرام سمندر اقتصادي سرمشریزي ډیپلوماټیکو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دوی د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا د منځوي کولو په اړه اندېښمن دي. ټرمپ د خپلې دورې پر مهال د سوداګریزو او نورو تړونونو څخه امریکا وویستله. د بایدن سره تر لیدنې څو ساعته مخکې د چین ولسمشر ځان د څو اړخیز او خلاص اقتصاد د مدافع په نوم یاد کړ. نو موري خپل سفر په پیرو کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د یو ستر بندر لپرانیستې پیل کړ. چین په لاتینی امریکا کې د خپل سوداګرۍ او نفوذ د پراخولو هڅو ته دوام ورکوي. امریکا وایي چې دوی هم په پیرو کې ستر پانګونه کوي. امریکا په 2023 کال کې په پیرو کې 6.6 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه کړې.
موږ د خپل خصوصي سکتور او اوس د پرمختیاي مالي شرکت په مټ په دغه هیواد کې د ټکنالوژي، زیربنا، روغتیا او نورو برخو کې پانګونه کوو چې هلته موږ فوق العاده لوبغاړي یو.
لیما وروسته بایدن د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په سرمشيري ځکه د ګډون کولو لپاره برازیل ته ځي. دی به د خپل سفر پر مهال د اقليمي بدلون په اړه د وینا کولو په موخه د برازیل په امازون کې لنډه دمه وکړي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د اروپای اتحادیه د کوپرنیکس په نوم د اقلیمی بدلون خدماتي ادارې ویلي چې د 2023 کال به په بیسار کچه د نورو کلونو په پرتله ډیر ګرم کال وبلل شي. یا د ادارې دا هم ویلي دي چې دا به لومړی کال چې د نړۍ د تودوخه درجه به د صنعتي دور د مخې د سانتیګراد په کچه تر 1.5 درجه پورې لوړ شي. د اقلیم د بدلون له کبله ساکال د نړۍ په ډیرو برخو کې سیلابونه، طوفانونه او وچکالی رامنځته شوي.
د سلسیس په کچه تر 1.5 درجو پورې د نړۍ د تودوخې ساتنه د 2015 کال د پاریس تړون یو مهم هدف و. د ګرم اقلیم اغیزې سه کال په سختو موسمي پیښو کې لیدل شوې دي. په ختیځه هسپانیا کې د سختو بارانونو او سیلابونو نه یوه اونۍ وروسته هم د تصفیه او ژغورنې کارونه دوام لري. خلکو د دې طوفان د خبرګون لپاره وخت نه لرلو او ځکه خلک د ساتلو لپاره په موټرو، کورونو او نورو سیمو کې بند پاتې وو. په ختیځه هسپانیا کې چارواکو د اکتوبر د 19 د سیلاب نه یوه اونۍ وروسته 212 مړي موندلي او د نامعلومه شمیر لا درک کسانو لټون لا هم دوام کوي. ساينس پوهان هڅه کوي چې دا پیښه تشریح کړي او د انسانانو لخوا درامنست شوی اقلیمی بدلون سره د دې احتمالي اړیکه څرګنده کړي.
نو موږ د زمکه سطح ته نږدې د ګرمې هوا څپې لرو چې د مدیترانې ګرم سمندر نه رامنځته کیږي او بیا په پورته سطح کې سړه هوا لرو. دا د بې ثباتۍ سبب کیږي ځکه هوا بې ثباته وي. هغه هوا چې بې ثباته وي د سطح څخه پورته هوا تولیدوي او په دې سربیره د هوا د اوبو ډیر بخارونه لري.
ډیوډ پینو دا هم وویل چې د هسپانیا د مدیترانې ساحل د منی طوفانونو سره آشنایی لري خو دا وروستی سیلاب تر ټولو قوي و. د ریډینګ په پوهنتون کې د هایډرولوژي استاد هانا کلاک وایي چې چارواکي د سیلابونو لپاره چمتووالی نیسي.
It's actually really difficult.
دا واقعا ستونزمنه ده چې د دې سیلابونو لامل معلوم کړئ شي ځکه چې ډیر عوامل کېدای شي. خلک د دې سیلابونو حیران کړي دي. کله چې دوی خبرداري واوریده نه پوهیدل چې څه وکړي.
د کوپرنیکس د اقلیمی بدلون خدماتي اداره وایي د 2023 کال جنوري میاشت په نړیواله کچه تر ټولو ګرم میاشت وه. هم د غډول وچکالۍ د 2023 د وروستۍ راهیسي د سویلي افریقا لویه برخه ځپلې. هغه فصلونه سوځېدلي چې په زیمبابوې، زامبیا او مالاوي کې په لسکونه میلیونه خلک ترې ګټه پورته کوي. د اپریل په میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې سخت بارانونه وشول. په متحده اماراتو کې معمولا لږ باران وریږي. دلته د یو لوی طوفان وړاندوینې شوې وه. په دوبۍ کې سلیریش ساته کې د 1.2 ملي مترو نه زیات باران وشو. کینیا او د ختیځ افریقا نورې برخې د مارچ او اپریل په میاشتو کې د سیلابونو له امله زیانمنې شوې. په کینیا کې دا سیلاب ځپلې میرمن وایي چې هغه د سیلابونو له امله بې ځایه شوې ده او دلته د خړو په تمه ده.
مونږ د دې جهیل له وجې مرو. د جهیل اوبه مونږ دلته وژني. زه الفاظ نه لرم چې خپل تکلیف بیان کړم.
د کینیا حکومت د مئی په میاشت کې رپورت ورکوي چې د مارچ راهیسي د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د 200 نه زیات خلک وژل شوي او له 200 زرو نه ډیر خلک بې ځای شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په وینا روان کال د حج د مراسمو په جریان کې د 1400 نه زیات کسان د تودوخې د لوړې درجې او سختې ګرمۍ له کبله مړه شوي. یو کال وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه په غونډه کې د فوسل تیلو د نه کارولو په اړه موافقه وکړه، سه کال د باکو په غونډه کې به د انرژۍ په لیږ او د اقلیم د بدلون سره د موافقت د تمویل په څرنګوالي تمرکز وشي. د اقلیمي بدلون یا د کاپ 19 غونډه د نومبر 11 نه د 22 پورې دوام لري. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل یو پخوانی متحد نه غوښتي دي چې د سیاي یا د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشتي وکړي. هغه همدارنګه یو بل څیره چې استخباراتي سابقه نه لري د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر لپاره چې یو شمیر ورته د یو بالقوه اخلال په نظر ګوري غوړه کړی ده. په دې اړه د امریکا غږ د استخباراتو د برخې د خبريال جیف سیلډن د راپور پښتو ژباړه اوریدو ته ستاسو پام را ګرځوم.
د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ د امریکا له پخوانی استازي تولسی ګوبار څخه غوښتنه کړې چې د هغه په حکومت کې د ملي استخباراتو د ادارې مشري په غاړه واخلي.
Here is the choice that we have.
هغه انتخاب چې مونږ لرو دا دی.
A vote for Kamala Harris is a vote for Dick.
Kamala Harris سره ورکول د چيني ترې ورکول دي. یعنی دا چې زیاتې جګړې، احتمالي درې نړیوالې جګړې او اټومي جګړې ته د رای ورکول په معنا دي. ډانلډ ترامپ ترې ورکول یو داسې شخص ترې ورکول دي چې د جګړې ختمول غواړي، نه د جګړې پیلول.
په خواني دیموکرات د ترامپ ولسمشر ټاکنو کې د کمپاین په پیاوړی غږ بدل شو او د ترامپ د جندال لپاره لوی شمیر خلک سره راټول کړل.
It's why I'm proud.
همدا لامل دی چې زه له ولسمشر ترامپ څخه په ملاتړ کولو ویاړم او همدا لامل دی چې مونږ خلک باید نوموړی ته رای ورکړو څو بیا یې سپینې ماڼۍ ته ولیږو او امریکا بیا غوره او پیاوړې کړي.
د ګوبار د نوماندنې د اعلان پر وخت ترامپ نوموړی وستایل او هغه یې د نډارې دونکو روح په نوم سره یاد کړ. نوموړی د امریکا په ملي ګارد کې د شلو کلونو کار تجربه لري. په خواله رسنیو کې د نوموړي ایوی ویډیو ډیموکراتان او جمهوریت غوښتون کې قانون جوړون کې دواړه اندېښمن کړي وو. د هغې منتقدین وایي ګوبارد په یاد ویډیو کې د روسیې هغه پروپاګند منعکس کړی چې ادعا کوي امریکا په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو تمویل کړی دی. دا هغه څه دي چې د امریکا استخبارات یې درواغ ګڼي. جمهوریت غوښتونکی سیناتور میت رامنی د ګوبارد یاد تبصره غداری کوونکې درواغ په نوم یاده کړې ده. خو ګوبارد دغه تور رد کړی دی. پر ګوبارد سوریې د ولسمشر بشار الاسد سره د ناستې له امله هم نیوکې شوې. بشار الاسد په جنګي جرمونو تورن دی. خو نوموړی په دغه اړه له ځان څخه دفاع کړې او ویلي دي چې که تاسې د خپل مخالف سره نه ګورئ معنا یې دا ده چې تاسې د سولې په اړه جدي نه یاست. د ترامپ لخوا د سی آی ای د مشرۍ لپاره د جان ریکلیف ټاکل کېدل زیاته رواجي بڼه لري. ریکلیف د ترامپ لومړی ولسمشیزه دوره کې د استخباراتو د ملي ادارې مرستیال وو. هغه وخت چې دای د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر وو.
آیا په تاسو کې نن دلته کوم کس شته چې وای په هغه مکالمه کې داسې څوک وو چې له عملی مؤاخذه وشي؟ وی وایس کوم څوک شته؟
ریکلیف د ترامپ سرسخت ملاتړی دی. کله چې په 2019 کال کې قانون جوړونکو له نوموړي څخه وغوښتل چې د ترامپ لخوا د نوموړي د سی آی ای د مشر کېدلو له نوماندۍ د تیر شي، ترامپ د ده سخت ملاتړ وکړ.
زه فکر کوم مطبوعاتو د نوموړي سره په بې انصافۍ چلند کولو. دی یو فوق العاده شخص دی.
ریکلیف یو بل فرصت له لاسه ورکړ او د قانون جوړونکو سره ژمنه وکړه چې د امریکا د استخباراتو ادارې به د نوموړي په وینا امریکایانو ته پرته له دې چې فلټر کړي معلومات ورکړي. ریکلیف ځینې وختونه د امریکایي قانون جوړونکو سره د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د ممکنه لاسوهنې په اړه د اسنادو د افشا کولو پر سر لانجې کولې. نوموړي د ایران، روسیې او چین د لاسوهنو په اړه د نظرونو سره هم مخالفت کاوه.
زمون په ولسواکۍ کې له دې اساسي ولسواکۍ حق څخه چې هر سړی د یوې رای حق لري بل مقدس څه نشته.
ترامپ یوې پیژندل شوې څېرې ته واک ورکوي، داسې کس چې لا وده کوي او پراتونکو څلورو کلونو کې به د امریکا د استخباراتو مشري کوي. ورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاګ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاګ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، در نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2014.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0-9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. ډونالد ټرمپ خای د جنوري تر شلمې نیټې پورې سپینمانۍ ته منتقل نشي، خو نوموړی د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د کورنیو پالیسیو په جوړولو بوخت دی. د امریکا غا خبریالې کارولین پریسوټي دغه راپور چمتو کړی دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
د 2023 کال د انتخاباتو په شپه د بری وینا،
موږ به د خپل هیواد هر څه جوړ کړو او موږ په یو دلیل نن شپه تاریخ جوړ کړل او همدا یوازینی دلیل دی.
د منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لومړنی کار د مهاجرت چارو سمول دی.
موږ باید هغه سرحدونه وتړو او موږ باید هغه خلک خبر کړو چې زموږ هیواد راځي. موږ غواړو چې خلک بیرته راشي، خو باید په دې پوه کړو چې په قانوني ډول دراشي.
ټرمپ په انتخاباتي کمپین کې ژمنه کړې ده چې په ملیونو غیر قانوني مهاجرین هر کال د هیواد نه وباسي. متخصصین وایي دا به په میلیاردونو ډالر مصرف او پراخ ترتیب او انسجام ته اړتیا ولري چې جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم. د ټرمپ د سرحدي چارو نومول شوی کس ټام هومن د شپېتو دقیقو پروګرام ته ویلي دي هغه به لومړی په کاری ځایونو تمرکز کی، نه په نږدې ټولنو او چمګاون. د ټرمپ دویم کاردار دی چې د انفلاسیون چارو کی.
د امریکا په تاریخ کې د غټې سیاسي کامیابۍ وروسته موږ غواړو چې د امریکا په تاریخ کې د ډونالد ټرمپ تر رهبریت لاندې د امریکا اقتصاد بیرته پیاوړی کړو.
ټرمپ ژمنه کړې ده چې تر هر څه امریکا ورته مقدمه ده، په خارجي وارداتو مالیه لګوي او د سوشل سکیورټي په مرستو او په نامونو یا ټپونو مالیه نه وزه کوي.
امریکا موږ ته به ساری او ډیره پیاوړې دند راسپارلې ده.
په همدې خاطر نوموړي د ټسلا او سپیس ایکس مالک ایلان ماسک او د جمهوری ریاست په خوانی رقیب ویوک راماسوامی د یوې نوې جوړې شوې ادارې چې د اصلاحاتو اداره نومیږي مشران ګمارلې دي، څو د بیوروکراسۍ او د بیزای لګښتونو مخه ونیسي. اوس چې جمهوری غوښتون کې د کانګرس په دواړو مجلسونو سنا او د استازو په جرګه کې اکثریت دي، د هغو کسانو د تایید ډاډ او اطمینان حاصل شوی دی چې د دفاع، بارنې چارو، د ملي امنیت، د چاپیریال ساتنې وزارتونو، په ملګرو ملتونو او اسرائیل او نور ځایونو کې استازي او سفیران ټاکل شوی دي. ټرمپ باید د حکومت قریب 4000 مقامونو ته اشخاص ټاکي. څه کم او یو ورځې پاتې دي چې منتخب جمهور رئیس واک په لاس کې واخلي او موږ به هغه وخت د دویم دورې یو ډیر ښه تصویر وګورو. خو یو شی چې بیخي روښانه دی، د بایدن د سلور کلن حکومت نه به بالکل متفاوت وي. زیبا خانم، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو ویدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.